یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیانو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه، او نن به د ترکیې په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. پوره خبرونه. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ایز اتصال او په تیره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. غونډه په آنلاین بڼه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې، او پر خلیلزاد سربیره په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران پکې برخه اخلي. ښاغلی خلیلزاد په تیره چنګاښ میاشت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی و، او هغه مهال یې پر ټویټر لیکلي و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی خنجانی وایي تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په 2 پروازونو کې 2 مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي، او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا به افغانستان ته ورسیږي. د جون په 20 د ترکیې په وان ښار کې په یوه بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوی و چې کښتۍ ډوبه شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي، او ویره یې چې په کښتۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وکړه.
و نفر د دې سپلیس وشتلې وژلې دي، او یو لس نور زخمیان کړي دي. چې د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي، هلته هوایي برید هم ترسره کړي دي پر دوی باندې، چې د دوی 40 تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
د بارکزي په خبره له طالبانو سره په نښته کې 2 پولیس هم وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. د کندهار له معروف د نښتو دا خبره داسې وخت رسیږي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو که څه هم د دې تازه نښتو او وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي ځواکونه یې مخکې تورن کړي وو چې یو نیم وخت له دوی سره لکړې ژمنې اوښتې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافر وړونکي الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي، نو ایراني پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله، چې له امله یې یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزي قوماندانۍ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالتونو عملیات څاري وایي F-15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان بل اربن وویل د ایرانی الوتکې بصری معاینه په تنف اډې کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه، او کله چې F-15 الوتکه ډاډه شوه چې دا الوتکه ماهان مسافر وړونکې الوتکه ده، بیرته ترې لرې شوه. نړیوالو څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې ساحوان وویشتل شوه او 168 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر کاناډایان وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورد د پنجشنبې په ورځ وویل د پیلوټ د کابین غږ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتي فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډېر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتي فاکس دا ونه ویل چې په څېړنه کې څه معلوم شوي، خو دې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې تحقیقات باید شفاف وي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور باکس څېړنه فرانسه وکړي. ایراني ځواکونو ویلي دوی بوئنګ 138 مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8 ساحوان په توغندي ویشتلې ده. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 40 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم د په جومات بدل شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشیني ښودلې وه، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و د جولای په 24 به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي رادیو .com. دا سبریخی چې راروان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې درې ورځې کافی نه دي.
له خارجیانو سره چې دوی په نامه 18 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د غزړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو ځای مې تیاری بمبار کړ، یو ځای مې پر مین وختې، خاون مې سر ما چې د تې وویشته سو په بغل کې درې شي دانې سوې، په زړه ټکو ټکو وې. یوه دانه بچی لرم، دغه پر سر بیریږو.
د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشې شوې. خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خووتل، خلکو سره تشویش شته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو په شتون کې چې امنیت ډېر ښه و، او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یو لوی غونډه لغوه کړې. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې د سولې له خبرو وروسته د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي، لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمي او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیره ورځ په خپل ټویټر کې د اغلی لاینز له قوله لیکلي د جګړې اړخونه دې د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دې له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهود ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. افغان حکومت له دغې احتمالي هوکړې هرکلی کوي خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي حکومت او طالبان باید دایمي سوله وکړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنیاد د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د جګړې د قربانیانو د خاطرو او یادګارونو دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژدم میز په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لاس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولۍ، چپلی او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پال جمع په دواړو پښو امریکایانو په ملای کې وشتلې ما زخبل
په خبرګو پښو. ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څیرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ور پاته دی. خپل ګل احمد هم اولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کاره ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد یا موزیک کتاب دی. ته ما دغه به کتاب وایي نو
تر هغه ورته چې دا شی څه بیا دا کتی څه احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مایدا سالات نه راولې کبر مانو دغه کتاب ما راوړې دی. دا د یادګار د پاره ما کور کې شو بیا دې ما وښتنه وکړه. دا کتاب مادي تر
د دې هله چې شو چې جوړیږي
خو نو داسې کېدای شي. نو داسې د کشر او ډیر سینګه کشر او نو یا به ما وښتنه وښتنه کړی زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبري علي په ساته کده انجنیري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته او موږ خپل کوشش کوو چې د څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یې ورسره ونه کړو ژوند د لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي.
شهره بچایې ته د خپل شباب نه دا شاید دناستو مندو دا پار دا غم تر چولو لوی تغر بی
بای در آباد من باز
دلته پښنو چادرویو او رنگارنګ پړونو کې ناستې شزي د خپل کورنوي د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته وښکې تویوي. زول حاجه چې پروانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وجلسوي دی وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدن سوي مې خاوند یو زوی مې تقریباً بار کې یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ما چېته تی وویشته سو په بغل کې درې شیدن مې سوي په زړه چکور چکور یم. دوی سره موږ څه په واسطه کېږي؟ موږ غواړو چې کراري ورامې سي، موږ غواړو چې د ځوانانو وینې ګیر سي، موږ غواړو چې کړي اسلام اول موږ پسې اسلام پرارم پرکداره سي. یوه دانه بچۍ لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې ثبت شوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادعلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکي خاطره صفي وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمب‌های نیروهای خارجی، نیروهای افغان و متاسفانه هم قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی در متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هسته، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د غوډ او جلسو غوړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل لري رسیدې د جګړې دواړي غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غشتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غشتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. په داسې حال کې چې کورونا ویروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راروانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند لویه غونډه لغوه کړه. د دې غونډې ځای مخکې د ټولنیزې فاصلې د محدودیتونو له کبله له شمالي کارولینا څخه فلوریدا ته بدل شوی و. تمه دا وه چې په دې غونډه کې به ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د رسمي کاندید په توګه غوره شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په متحدو ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند لویه غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوري غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه راروانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلي ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بېلابېلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 4 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 30مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېد، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 30مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,13,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې خالي شوې. سهرګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسېدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي،
مخکې ډېر جنګونه تقریبا 15 کاله 16 کاله د جنګونه وشو، اماراتو بیا دایش و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت ښه شو، انګریزان راغله هغه بیز او همدارنګ ځواکونه هم ډېر شوي. امنیتي وضع به بیا اوس خو داسي ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویل لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضع خرابېږي، او نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي، چکپوینټونه زیات شي، پوستې زیات شي، او همدارنګه د سکیله او اصلي دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې اصلي مغسې نه دي.
او خارجان خو تل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتنه کې چې امنیت ډېر ښه و، او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و، او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدلته وضع بیرته خراب شي، او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس، او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په اچین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسېدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کیږي، او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ موراله برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
هسمنه ته چې په کومه حال ده چې امریکایان وو هغه هغه ساحه نه وته دي، لاله هم د سرحدي ځواکونو ساتونکي بریتولان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي، تعلیم او تربیه لیدلې ده، هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي. دوی کولی شي چې له دې ساحې نه د تیر په څیر دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پې باندې زیاتیږي، مشکلات پې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اس کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
له ننګرهار ورزو اروزګان ته، هلته د جګړې د لومړۍ کرښې افغان سرتیري وایي که حکومت په خپل وخت مهمات ورورسوي او درنې وسلې ورکړي نو وسلوال طالبان پرې هیڅکله نشي برلاسه کیدی. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
یزران موږ ورسره جنگیږو چې د دې سم ګرکړی کم دربین
دا وښکلم. سید محمد چې وبشای د ماین په 14 نه کله منځ تللې، خو لا هم د جګړې په لومړی کرښه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګوت پر ماشه ناس دي.
د دې مخ په ګرځولای شو نو بالا موږ دغه دولت سره غشتون شي.
د دې چې تور شپنې دربین لرونکو ټوپک فلاس کړي وای دا له وسلوالو طالبانو څخه د جګړې پر مهال نیولې دي. سید محمد د لتیرو نژدیو لسو کلون رئیس د پولیسو پولیکو کې دندې اجرا کوي. وایي که حکومت درنې وسلې په واکې ورکړي او مهمات پر وخت ورورسیږي، هیڅکله به هم وسلوال طالبان ور باندې برلاسي نه سي.
دا شتاد د لری ډبی لری تاغه به تلان دي کړنی ټانج ابلداري وسره و او دی ډبی ور سره شي دی په ستخ پر دغه باندې چې تغه کې راسی و ډب په پټاو کې مو عسكر دی مسایل نه لری شمانه دی و ویني چې دغه دی ماته روان دی د دې سو وسایل ورڅخه دي په ځات وخت موږ جنګیر کړی لا دي د دې وسپرته به د دې خپل په سلام موږ ناکامه کړی دي شواد نه موږ پیدا کوم چې دغه کار کې دي په شلو نس کول موږ په غي و کار کو دولت صدا غشتنه لري چې موږ د اسنی کې وسایل
سید محمد وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان یوازې ځینی وخت د پرمختللو وسلو پر موټ پر دوی برلاسه کیږي. وحید الله بیا یو بل افغان سرتیری دی چې د کورنۍ درې غړي د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. دی بیا پر خپل وخت د مالي امتیازاتو له نه ورکړې څخه کړیږي. وحید الله وایي که افغان دولت دوی ته پر خپل وخت مالي امتیازات ورکړي او د اولادونو د ګیډې د مړولو غم یې وخوړل سي، هیڅکله به افغان سرتیري له سنګره راکښته نه سي.
اول ځای ما په درې میاشتې ماش نه دی اخیستم چې څلې ماش نه یي کومه موضوع دي نه برابر دوباره به څنګه کاري ستونزه خو نو خامخان روزانه او قبول کوم کسب خو نه شي کولی. دغه ډار دي نو چې اوس موږ ته ماش مشران لکه کوشش وکړي موږ ته جزر دغه را کې بیا کوم مشکل نه لري کار دی چې مخالفین کوم مختګ نه شي کولی.
وحید الله وایي وسلوال طالبان هر وخت د دې پر پوستو د شپې لوري حمله کوي، خو د دې سرتیری د شپنې دربین لرونکو د نه موجودیت لامل تقریبا په پټو سترګو جګړه کوي. په اورزګان ولایت کې د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری پر داسې مهال خلکو ته د شام نیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلې حملې تیزې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت امنیت کمانډان دغه سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله به یې حقوق تر پښو لاندې نه سي. امنیت کمانډان امل پاسوال شفیق الله سحر:
اسلحه مهمات هم لرو، فضل د خدای اسلحه هم اسلحه لرو. یو قطار زمونږ قندار کې ده چې ډېر ملګرو وسلاګانو سره او ګدرندې اصلې سره مهمات سره هغه هم د خیره دغه څو ورځې کې اکمالېږي هر ځي نوروز دل تکاتی مهمات مونږ هم لرو. مشکل د مهمات او عشب و بخش کې مشکل هم لرو. او موضوع د سیستم د ماش خو تر اوسه چې دا زه درې میاشت راغلی یم مال تروسه د پرسنل د خپل ما شکایت نه اوریدای
دی واځي ورزګان نه دي چې سرتیرو ته د دې په وینا پر خپل وخت حقوق نه ورکول کیږي بلکې لدې وړاندې د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي وو
دولس نیمې بجې شوې یو ځل بیا لنډ